دا مشال رادیو دا وخت د گرمی دولس بجې سو نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 26 نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په روان خبرونه کې به په پاکستان کې د سرشمیرنې د عمل د ترګری په ضد د پاکستانی پوز د مشر د بیان او ورسره په انتخاباتو کې د شزنه ووټرانو یا رای ورکوونکو د تشویقېدو په اړه راپور نه واوري. خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو تر اوسه وړاندې وارکو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه وړاندې
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي د سرشمیرنې مکمل رپورت به د جولای پر 1 وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د روس له خوا له طالبانو سره د وسلو د ورکړې نه پخلی کوي او نه هم ردوي، او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اعتراضونو سربیره پر روس د نوي بندیزونو د بل مسوده منظوره کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د شماریات محکمه وایي په ملک کې سرشمیرنه پای ته رسولې ده او ریپورت به یې د جولای پر 1 د شریکو ګټو کونسل ته وړاندې کوي. د یادې محکمې د سرشمیرنې څانګې مشر حبیب الله خټک د سه شنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې یوازې یو څو سیمې پاتې دي چې تر امنیتي ډاډګیرنې وروسته به هلته هم سرشمیرنه وسي.
یو نار فزستان کې یو د تخیل تحصیل دی، هغه څو بلاکونه پاتې دي او اگزیک تقریبا شپږ وو بلاکونه چې دي هغه پاتې نور خو کمپلیټ شوی دی. دا کاغان او ناران ویلی چې دي کنه هغه علاقې پاتې هغه وخت کې چې دا واور هغه وخت کې هغه بیا وروسته موږ دا جون میاشت کې دا کمپلیټ کړی دی.
د پاکستان د اساسي قانون لمخي باید هر 10 وروسته په ملک کې سرشمیرنه وسی، خو دا ځل 19 پس وسوه. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي سیمه ییز استخبارات د بهرنۍ تګلارې په توګه ترهګر د پاکستان ضد کاروي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څانګې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې جنرال قمر جاوید باجوه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په لاهور کې یو امنیتي غونډې ته کړې دي. جنرال باجوه ویلي چې په کابل او لاهور کې پر یو وخت بریدونه دا په ډاګه کوي چې افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي تور پورې کړی چې که ترهګر په آزاده توګه د افغانستان خاوره استعمال کړي نو دا بریدونه به همداسې روان وي. خو نه یوازې افغانستان بلکې امریکا هم وایي چې وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري او لاغه ځای په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د دې خبرې نه پخلی کوي او نه هم ردوي چې ګواکې د روس لخوا طالبانو ته د وسلو د ورکړې په اړه رپورټونه رښتیا دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د سه شنبې په ماښام مشال رډي ته وویل دوی تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي.
موږ تر اوسه داسې دقیق اسناد نه لرو، که چیرې داسې دقیق او مشخص اسناد پیدا شي او شواهد پیدا شي بیا زموږ د بهرنیو چارو وزارت و حکومت او دولت به په دې حکله باندې کوم اجرات چې ضرور دي هغوی به خپلې څرګندونې وکړي. او هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې د مخالفینو سره
دا له هغه وروسته ده چې د سه شنبې په ورځ د امریکا سی این این ټلویزیون خبر خپور کړ چې دوی دوه داسې ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې افغان طالبان پکې له داسې وسلو سره څرګندېږي چې شای روس ورکړې وي، خو روس تل داسې دعوی رد کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکز څخه پر شا شوي دي، خو ولسوالۍ ټوله طالبانو نه ده نیولې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ماښام مشال رډي ته وویل ډېر زر به د ولسوالۍ مرکز هم ونیسي. د سه شنبې په مازګر له ارګه خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کې د امنیتي او دفاعي ادارو مشرانو د هغو درې ولسوالیو پر حالت بحث کړی چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو نیولې دي. خبر پاڼه لیکي چې په دې ولسوالیو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره هوایي بریدونه اغیزناک وو او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اعتراضونو سربیره د سه شنبې په ورځ پر روس د نوي بندیزونو لپاره په پریکنده توګه رای اچولې ده. 419 غړو پر روس د بندیزونو په حق کې رای ورکړې دي او یوازې 3 غړو یې په مخالفت کې رای اچولې دي. د ډیموکرات ګوند تر څنګ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند غړو هم په کلکه د روس پر ضد د ګامونو ملاتړ کړی دی. تمه دا چې سینټ به هم ډیر ضرور باندې عمل وکړي. که دواړو ځایونو منظور کړ نو شایي په یوه اونۍ کې دننه ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ولیږل سي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر د شمالي کوریا، ایران او روس پر ضد د سختو بندیزونو ملاتړ کوي او دې ته په انتظار دی چې د سینټ لخوا تر منظورۍ وروسته د یاد بل د وروستۍ جاج وروستۍ بڼې جاج واخلي او پریکړه وکړي چې لاسلیک کړي او که یې ویټو کړي. روس او د امریکا ځینو اروپایي اتحادیانو پر دې بل نیوکې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له نړیوالو سره د کړي اټومي تړون درناوی وکړي او یادی د ده په وینا لویو لویو مسلو ته ځان تیار کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د دې خبرې پخلی کړی و چې ایران پر دې تړون عمل کوي کوم چې د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه نرموي. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ په اوهایو ایالت کې د زرګونو کسانو غونډې ته وویل چې دی پر ایران باور نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل که دا تړون هغه څه ترلاسه نه کړي کوم څه چې پکار دی نو دا به د ده په وینا د ایران لپاره لوی لوی مسلې جوړې کړي. نوموړي وویل پر ځای د دې چې ایران د بندیزونو پر نرمېدو منندوی سي دا هیواد نور کارجن سوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی ویلي ترکی لا هم د دې هیواد د دې ټولنې غړیتوب ته نوماند دی. نوموړي په وینا دا پر دې سربیره ده چې په ترکی کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه داسې جدي اندېښنې دي چې ښایي د غړیتوب په اړه د خبرو اترو مخه ونیسي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ اوبې او د سبانی موسم حال له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجې حرارت 3 او کم نه کم 26، بنو کې یو کم 30 او 25 او په کوټه کې 26 او 21 وي.
د مهمو خبرونو مو د بوریوال کاکړ څخه او د غوړستو مو د موسم حال او د کرنسی بې ل رابع اکرم خان څخه واورید. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واورید. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د جولای پر 1 نیټه به د سرشمیرنې راپور د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وړاندې کوي. د سرشمیرنې کمشنر په دې اړه وایي
نارت وزیرستان کی یو داخل تحصیل دے اور ایک زی کے تقریباً وہ بلاک میں شیدی رائے وفات نور خو کم پیچ شدیے.
د پاکستان د پوز مشر ویلی چې بهرنی کړي ترهګری د وی پالیسی په توګه د پاکستان او سیمې فزت کاروي. په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ځل بیا د یو سیاسي اتحاد جوړولو هڅې پیل کړې دي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د ښځینه ووټرانو د تشویق لپاره سیاسي ګوندونو ته لیکونه لیږلي دي.
موږ ورته وایو چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ چې دغه زنانه او تشنختي کار ملاو شي او بیا ووټر لیست یې شي. خو افسوس خبره ده چې یو دو جماعتونو نه علاوه چا زموږ سره هغه د خط جواب موږ ته رانه کړلو.
پروان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته پر کتنې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونې لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د سرشمیرنې یا مردم شماری بهیر یې سرته رسولی او د رواني جولای میاشت پر 1 نیټه به دغه راپور د ګډو ګټو شورا یا مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې وړاندې کوي. د یادی داری چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په تخیلو او د اورګزی ایجنسی په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له کبله سرشمېرنه نه ده سوې. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې مشر حبیب الله خټک وایي چې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل او د اورګزو د ځینو سیمو نه علاوه په ټول پاکستان کې د خانه او مردم شمارې بهیر سرته رسیدلی او د روانې میاشتې په 1 نیټه به د مشترکه مفاداتو د کونسل په 2 غونډه کې مکمل راپور وړاندې کوي. مشال لیلو سره په خبرو کې خاغلی خټک زیاته کړه
هغه خو بیا اوس پاتې دي که نه، یو نار فزیستان کې یو د تخیل تحصیل دی، هغه څو بلاکونه پاتې دي او اگزی کې تقریبا شپږ اووه بلاکونه چې دي هغه پاتې، نور خو کمپلیټ شوي دي. دا کاغان او ماران ویلي چې دي که نه هغه علاقې پاتې وه هغه وخت لکه چې دا واوره وه نه هغه وخت کې، هغه بیا وروسته موږ دا جون میاشت کې دا کمپلیټ کړي دي. نه دی وایي چې چا وخت پورې ځکه چې اوس هم تاسو اورېدلي وي دا خیبر کې آپریشن ډر روان دی، نور هم داسې علاقو کې چېرته داسې سیکورټي ایشوز دي، نو دی وایي چې څه وخت دا کلیئر شي یو ځله
دا چې د هر هیواد د ولس د ژوند د معیار په خکولو کې د مردم شمارې د تازه ډیټا څه ګټي وي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د یوې غیر دولتي ادارې نېشنل انټیګریشن فار هیومن ډیولپمنټ چیئرمین ضیا فاروقی وایي تازه ډیټا د صحیح اندازې لګولو لپاره ډیره اړینه ده.
اخیری مردم شماری په 1990 کال کې شوې وه، خو بیا تاسو وکتل په پاکستان کې درې لوی افتونو سره موږ مخامخ شو. په 2015 کال کې زلزله رااله، په 2010 کال کې سیلابونو تباهي وکړه، او په 2014 کال کې د شمالي وزیرستان نه په لکونو خلک بے کوره شول. نو په دې ټولو افتونو کې حکومت او نه بل چا سره پوره ډیټا وه. هر حکومتي او غیر حکومتي ادارې به د 1990 کال د شمیرو مطابق اندازې لګوي. په دغه وفاتونو کې ولس د ډېرې تباهۍ سره مخ شوی وو، خو هغوی ته پوره وسایل او مرستې ځکه نه رسېدلې چې موږ سره تازه شمېرې نه وې، نو نقصان یې ولس ته ورسېدو.
د پاکستان د آئین له مخه هر 10 کاله پس خانه او مردم شماری کول آئینی ضرورت دی، خو د تیرو 1900 کالونه دا آئینی ضرورت نه و پوره شوی. دا چې د دې آئینی خلاف ورزی څه سزا شته؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پخوانی وزیر قانون افتخار حسین ګیلانی وایي
آئین کې خپل یو پروژن دا ده چې آئین وایي چې دا کار دومره وخت کې خو کار ونه شي هغه ټایم کې نو خیر ده هغه سره یعنی هڅه سزا نشته خدای لپاره. دا آئین کې خپل او دلته نه ده ټول دنیا آئین کې دا یو پروژن وي ځکه یو ټایم مقرر یو کار دپاره هغه ټایم کې ونه شي نو کار باندې انتخابات به کېږي نو آل داسې هېڅ پروژن نشته ځکه به حکومت خلاف هغه خلکو کړي دي حکومت خلاف درسته کیسونه شوي دي چې دلته الیکشن دا لوکل باډیز الیکشنونه نه کېدل کوی مو آئین لاندې هایکورټ سره مختیار شته
که څه هم تر دا مهال د شماریاتو محکمې په رسمي توګه دا نه دي ویلي چې د دې مردم شمارې له مخه د پاکستان آبادی څومره ده، خو رسنۍ وایي چې دغه شمېره 40 کروڑ نه اوړېدلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 په ژوندۍ بڼه خپرون لري، او تاسو کولی شئ چې دغه ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د پاکستان د پوځ مشر ویل دي چې ځینې بهرنۍ کړۍ ترهګري د یوې پالیسۍ په توګه د پاکستان او سیمې په ضد کاروي. نوموړي په لاهور او کابل کې د وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه له ترهګري سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رفعت انجم را کوي.
د پوز د عام اړیکو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه تیر ماښام په لاهور کې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې امنیت جاچ اخیستو لپاره یو غونډه وشوه چې پکې د رد الفساد عملیاتو او په لاهور کې کیدونکو ځانمرګي برید په اړه غور وشو. د خبر پانی تر مخه په دې مکا د پوز مشر وویل چې په یو ورځ لاهور او کابل کې بریدونه کېدل دا ثابتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي. که بهر ملکي استخباراتي ادارې او دغه وسله والې ډلې د افغانستان ځمکه همدارنګ د پاکستان پر استعمالوي نو دا چودنې به هم داسې روانې وي او دواړه ملکونه به ترې متاثره کیږي. جنرل قمر جاوید باجوا زیاته کړه چې پاکستان د خپل ملک په شان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پټن ځایونه ختمولو کې خپل مرستې وړاندې کولو ته تیار دي. د پوز د مشر وینا وه چې په ملک روان عملیاتو له وجې د وسلوالو او د هغوی د سهولتکارانو ترمنځ د رابطو نیټورک ختمول کیږي. خو بلخوا امریکا او افغانستان په بیا بیا ویلي دي چې حقانی شبکه او وسلوال په پاکستان کې پټن ځایونه لري نو باید پاکستان دې د دوی پر ضد کاروایانی وکړي. پاکستان دې لړکی ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کاروایی کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو د تیر وخت د ایم ایم ای یا متحده مجلس عمل په شان یو ځل بیا د یو اتحاد جوړول هڅې پیل کړي دي. په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یوه کمیټې جوړه شوې ده چې د مذهبي سیاسي ګوندونو له مشرانو سره به لیده کاته کوي تر څو د راتلونکو انتخاباتو وړاندې اتحاد جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د دې ګوندونو غړي لا هم د اتحاد ته په عملي توګه تیار نه دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران له اسلام آباد راکوي.
د جمعیت علماء اسلام لخوا جوړ کړل شوی کمیټه یو غړي او لمردانه د قومي اسمبلی په خواني غړي مولانا شجاع الملک د اتحاد جوړول لړکی روان ملاقاتونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې خو لا هم ورته نورو ګوندونو کوم جواب نه دی ورکړې. خو نوموړی هیله مند دی چې زر د اتحاد په عملي بڼه مخې ته راشي.
دا نور چې کوم دی نو د ایڈجسٹمنٹ یو وقتی دور د ضرورت په بنیاد باندې یا صوبو کې یا مرکز کې چې کوم دی نو اتحادونه شروع او دا اتحاد د بل نوعیت چې دا تقریبا ټول نظریاتي او اسلامي جماعتونه دي او دا چې کوم دی نو یو پلیټ فارم ته برابر.
د جماعت اسلامي د سینټ په خوانی غړي پروفیسر ابراهیم پدی اړوای چې دوی په تیرو وختونو کې هم دا هڅه کړې چې دینی سیاسي ګوندونه رايوځي کی او دا واري هم په ښکاره توګه اعلان کړی دی چې د مذهبي سیاسي ګوندونو وټ تقسیم نشي. خو په تیرو وختونو کې د عملی کمزوري او لقبل د اتحاد نه دی کامیاب شوی.
د دینی جماعتونو معامله خو بیخي مختلفه ده او دا صرف د 2008 نه د پاکستان جوړېدو نه وروسته همیشه کومه دینی مسله چې خشوې ده په پارلیمنت کې هغه باندې ټولو دینی جماعت مکمل اتفاق.
د مذهبي ګوندونو د اتحاد ولې جوړیږي او یا کوم ضرورت لري؟ په دې اړه د مذهبي او سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې ځینې هغه سیمې چېرته چې مذهبي ګوندونو اکثره سیټونه ګټل اوس په دغه سیمو کې کمزوري شوي ښکاري او دا اتحاد هم په دې بنیاد کیږي چې دوی دا محسوسوي چې راتلونکو ټاکنو کې به خپل نور هم ووټونه وبیلي.
دا بدبختی ده چې زمونږ په پاکستان کې لا سیاسی منظرنامه دومره مستحکم نه ده. یو خو د دې وجه دا ده چې سیاسي کسان چې دي هغوی ته مواقع نه دي ورکړې شوي او وخت په وخت مارشالله راغلې ده نو مارشالله سره هغه سیاسي عمل مکمل بند شي نو دا ټول مصنوعي طریقو سره زمونږ په دې سیاسي عمل کې د فوجي حکومتونو د وجنا کوم کردارونه راغلي دي د وجنا زمونږ هغه سیاسي منظرنامه بالکل غیر مستحکم ده.
د ذکر دا چې په 2002 میلادي کال مذهبي ګوندونو د ایم ایم ای په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ کړی و چې پکې جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک جعفریہ پاکستان، جماعت اهل حدیث او متحد دا دینی محاذ شامل و. هم د دې اتحاد د سوري لاندې په خیبر پختونخوا کې د یادو ډلو مشترکه صوبایي حکومت راغلی و. خو په 2008 میلادي کال د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی ترمنځ په ټاکنو کې د برخې اخیستو په معامله دا اتحاد مات شو. روان کال د اپریل په میاشت کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په نوخار کې د جمعیت علماء اسلام یو لوی دستوري ته په وینا کې هم د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته وړاندیز کړیو چې مذهبي سیاسي ګوندونه یو واري بیا یو ځای کی او هم له دې وروسته دغه کوششونه روان کړي شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زمږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اندیښنه څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د سړو په پرتله د ښځینه وټرانو کم شمیره راتلونکي عام انتخابات اغیزمنولی سي. د کمیشن په وینا سیاسي ګوندونو ته شپږ میاشتې وړاندې په دې اړه یو لیک هم لیږل سوی و چې دوی د زنانه وټرانې په ووټ اچولو قایله کړي، خو د سیاسي ګوندونو لخوا ورسره په دې اړه لا هم څه ډول همکاري نه ده سوې. په دې اړه د مشال راډیو خبریال عرفت انجم له اسلام آباد راپور کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ووټ اچونکو سړو شمیره 5.5 کروڑ لکونه زیاته ده، خو بلخوا د زنانه ووټ اچونکو شمیره 4.4 کروڑ پورې ده، چې دا شان د ښځو سړو ووټرانو په شمیره کې خواوشا 1.6 کروڑ پورې فرق رامخته کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن میډیا ډایریکټر هارون شنواری وایي چې په دې اړه د کمی شناختي کارډ جوړولو ادارې او سیاسي ګوندونو سره په بیا بیا ملاقاتونه وشو، او د دې خبرې غوښتنه یې وکړه چې د ښځو ووټرانو شمیره زیاتولو کې دې په هنګامي بنیادونو هلی ځلې وکړي.
مونږ سیاسي پارټو ته خط ځکه لېږلی و، تاسو مونږ سره په الیکشن کمیشن سره دا مرسته وکړي چې دغه ښځې چې کومې دي، کوم چې مختلفو مسلو وجه نه ووټر لیست کې نه دي، د هغوی کې بنیادي مسله د شناختي کارډ ده. نو مونږ ورته وایو چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي چې دغه زنانه ته شناختي کارډ میلاو شي، بیا ووټر لیست ایسه شي. خو افسوس خبره ده چې یو دو جماعتونو نه علاوه چا زمونږ سره هغه د خط جواب مونږ ته را نه کړلو. مرسته خو په خپل ځای را کړې ده.
خو د دې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلۍ غړې عائشه ګلالۍ وایي چې الیکشن کمیشن خپل هم د ښځو ووټرانو رجسټر کولو کې دلچسپي نه اخلي.
خپل موټیویټ کړی دی ښځې، او د کومه دي مشران دي سړي دي، اغوله ما ویلي دي چې د تاسو ښځې چې په ووټ ورس پاتې نشي، او یو یو ووټ چې بیا انتهایی امپورټنت دی، دا تاسو قسمت فیصله کولی.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر زایدا خان وایي چې په ښځو کې پوهه راوستو او د رای حق اچولو لپاره هغوی هلې ځلې روانې کړي، او هیله لري چې راتلونکو انتخاباتو کې د ښځینه ووټرانو شمیره د تیر ځل په نسبت زیاته کړي.
ولې نه موږ خو ډېر زیات کوشش شروع کړی دی، نو بیا هم دونه څه نه څه لږ ډېر کوشش موږ بل د تیر شوي الیکشن چې کوم وو په هغې کې هم کړی و. نو په خپله باندې خلکو پسې زه خپلو علاقه کې چې زه کورونو ته پسې ورلي وو، په دې خبره باندې پوه کړه چې دا خو د حق دی.
د الیکشن کمیشن د تفصیلاتو تر مخه په پنجاب صوبه کې د رجسټر شوي سړو ووټرانو شره 55% او د ښځو ووټرانو شره 40% ده. په سند کې 55% او 45% په خیبر پختونخوا کې د رجسټر شوي رایې اچونکو سړو شره 55% او د ښځو 43% ده. په بلوچستان کې 50% او 20% او په قبایلي سیمو کې 25% سړي او 38% ښځې رای اچونکي رجسٹر دي. سږ کال په فروری میاشت کې د پاکستان کابینې غونډې د انتخابي کمیټې د دې سپارښتنو منظوري ورکړې وه چې ګینه په کومه حلقه کې د ښځو ووټونه د 10% نه کم وي، نو هغه به غیر قانوني ګرځولی شي او په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. که څه هم تاسو د څو ورځې کیږي په راپورونو کې اوري چې د خیبر پښتونخوا په ګډون په یو شمیر قبایلي سیمو او د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې د پشکال بارانونه روان دي. د پشکال بارانونو یو خوا خو فصلونو یا کښتونو ته زیان رسولی، نو بلخوا د دغو لوجی په څارو کې یا په حیوانانو کې ځینې ناروغۍ یا رنځونه هم رامنځته شوی دی. د څارو ډایرکټر په وینا د پشکال په موسم کې د بارانونو او سیلابونو له کبله په ګامیشو یا میخو غوا او نورو څارو کې د ګولګوټو په نامه د یو خاص رنځ زیاته خطروي، او په همدې وجه د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک یا کورنیو څارو محکمې د دې مرض د مخنیوي لپاره په ټوله صوبه کې د ویکسین کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سارو د خصمانی او پالنې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي په وینا دوی په ټوله صوبه کې د سارو د یو خاص قسم بیماری خلاف ویکسین کمپین پیل کړی دی، کوم چې د پشکال په موسم کې د بارانونو او سیلاونو په وجه په میخو، غواګانو او نورو سارو کې د لګېدو زیات امکانات وي. دا ډایرکټر لایف سټاک خیبر پختونخوا ډاکټر علمزیب په وینا دا سارو مالکان کولی شي چې د صوبې په هر ضلع کې د سارو هسپتال تا یا ګرځنده ټیمونو او چارواکو په ذریعه خپل سارو ته دغه ویکسین ورکړي.
نو دا منګه په دې وخت کې ځکه دا کمپین چلاو او خلکو ته آگاهي ورکو چې کسابا پرس کا یو علاقه کې موږ ته پرابلم راشي، سیلاب راشي یا نور باران رانی وکی یا سند راوخیږي، نو په دې وخت کې موږ دا ویکسینیشن شروع کو چې چاری پرابلم را دی چې آلریډی موږ خپل کار کړی.
ډاکټر رمزیب زیاته کړه چې د پشکال په موسم کې په تیز بارانونو او سیلاونو په وجه هغه ساروی زیات متاثره کیږي کوم چې د سیندونو یا خوړونو سره نږدې وي. دا د په وینا په سارو کې کونی او چینجی هم په دې موسم کې وده کوي او باید چې د دې په ضد هم سارو ته ضروري دوایانې او ویکسین ورکړي شي.
بارانونه دی په دې وخت کې موږ سره دا ګلګوټو مرض هم خطراتی چې هغه کم د سارو پکې خاص کر وین مال شو یا میخین مال شو دې کې دا مرۍ پړسېږي او هغه د می مرۍ چې څنګه اثر شروع کیږي بس ویدن ګنټه دوه کې هغه ساروی وژني.
دغه شان د کانګو مرض د مخنیوي لپاره د صوبې د لایف سټاک محکمې ضروري ګامونه پورته کړي دي او دا ډاکټر علمزیب په وینا د لوی اختر لپاره د قربانې د سارو کاروبار په صوبه کې شروع شوی دی. د زیات کړه چې د دوی محکمه هڅه کوي چې د قربانې هر ځناور ته پرې اوشي او په هغه کې د کانګو وایرس ختم کړي. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیات تر خلک په کور کې د خپل استعمال لپاره میخه، غوا، ګډې او چیلې ساتي او دا لاسټاک د چارواکو په وینا باید چې دغه سارو ته د بیلابیل بیمارونو د بچ کولو لپاره په وخت ویکسین او نورې دوایانې ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده mashalradio.com او همدا ډول پر فیسبوک او ټویټر د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ چې د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به بیا تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس دو د خیبر ایجنسی پر لور او موضوع هم هغه د پشکال د بارانونو ده. دا چې په خیبر ایجنسی کې څه پیښ شوی نو ورته غوږ بسو. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د پشکال شروع کېدو سره سم وبایي ناروغي زیات شوی دی. دوی وایي چې د خیبر د صحت محکمې څخه په کلو کې د ماشو ختمولو سپرې کوي او نه هم خلکو ته مچردانی ورکوي. د دوی په وینا په ځینو سیمو کې خو د پوځي عملیاتو له امله د ډېرې اوږدې مودې راهیسې دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دا چې د خیبر ایجنسی د صحت محکمه ولې د ماش ختمولو لپاره سپرې نه کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی وګړي وایي چې ګرمۍ او بارانونو په دې موسم کې په کلیو کې ماشې زیات شوې دي چې ورسره وبایي ناروغۍ هم مخ په خورېدو دي. دوی وایي د ماشو ختمولو لپاره دې مشردانې ورکړل شي او هلته دې په کلیو کې د ماشو ختمولو سپرې هم وکړای شي. د خیبر ایجنسی د یوې فلاحي ادارې مشر منظور قادر پرې دی مشال ریډیو ته وایي چې په باړاو دې سره پوښ سیمو کې د عملیاتو له وجې وی اوږدې مودې پورې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره څه هڅې نه دي شوي.
د اپریشن نه بعد واپسې چې وشوله نو الته هم ډیر زیات د ملیریا او د ټایفایډ مریضان پراته دي. سیستم نو ولې او د اوبو سیستم په ځای باندې ولاړې ډنډونه جوړ دي او واخه غټ شوي دي. د ماشو زیاتوالي د وجې خلک د ملیریا ښکار شوي دي. په کار خدا چې الته محکمه صحت فوکس پرې وکړي او وسره وسره په خلکو باندې مچردانی تقسیم کړي چې خلک محفوظ شي او دغه بیمارۍ نه په امن کې شي. خو بدقسمتۍ نه د حکومت توجه نشته دی. بجلی نه سوال هم دی نو حکومت له پکار دی میډیکل کیمپونه ولګوي.
د لوړګي یو تن رفیق خان وایي
حکومت له پکار دی چې موږ له مچردانه امرا کا سپرې امرا تا وکا او دا انتظام امرا ته سیټ کا
یو خو لیشمینیا زیاته شوې ملیریا زیاته شوې ده او په کار دي چې په دې باندې حکومت غور وکړي.
د خیبر جنسې د صحت محکمې د وبایي ناروغیو کنټرول پروګرام یا چارواکي اصرار الله وایي په اوړي کې یو خو ګرمي زیاته ده او بل بجلی نشته او موږ په دې لړ کې ډایرکټر هیلث سرویسز فاټا ته درخواست ورکړی ډېر زر به مشردانې هم راشي او په کلیو کې به فوک سپرې یا د ماشو ضد لوګی هم وکړی شي. د خیبر جنسې خلک وایي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره دی مستقل بندوبست وکړی شي او په کلیو کې دی میډیکل کیمپونه ولګول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې فبروال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د شماریت محکمه وایي په ملک کې سرشمیرنه پای ته رسولې ده او ریپورت به یې د جولای پر 1 نیټه د شریکو ګټو کونسل ته وړاندې کوي. د یادی محکمې د سرشمیرنې څانګې مشر حبیب الله خټک د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې یوازې یو څو سیمې پاتې دي چیرې چې تر امنیتي ډاډګرنې وروسته به هلته هم سرشمیرنه ترسره شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي سیمه ایز استخبارات د بهرنۍ تګلارې په توګه ترهګر د پاکستان ضد کاروي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې پر خپل ویبپاڼې لیکلي دي چې جنرال قمر جاوید باجوه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په لاهور کې امنیتي غونډې ته کړې دي. جنرال باجوه ویلي چې په کابل او لاهور کې پر یو وخت بریدونه دا په ډاګه کوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرې ښکار دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د دې خبرې نه پخلای کوي او نه هم ردوي چې ګواکې د روس لخوا طالبانو ته د وسلو د ورکړې په اړه رپورټونه رښتیا دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ماشام مشال راډي تول چې دوی تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر اعتراضونو سربیره د سې شنبې په ورځ پر روس د نویو بندیزونو لپاره په پریکنده توګه رای اچولې ده. 419 غړو پر روس د بندیزونو په حق کې او یوازې 3 غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په کابل او لاهور کې د بریدونو وروسته اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه نیغ په نیغه خپل منځي مذاکراتو کې که اوس هم پاکستان او افغانستان د امن په خاطر د خبرو اترو ضرورت محسوس نکو نو حالات نور هم خرابېدلی شي. که دواړو خواوو ته دا محسوسېږي چې ځمکې د یو بل پر ضد کارول کېږي نو د دواړو هیوادونو اتحاد او ګډ ګامونه دا هر څه ختمولی شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان لپاره یو بل ستونزه دا منل هم دي چې جنګي تګلاره کله هم اوږدمهاله نتیجې نشي ورکولی. د افغانستان سره پر پوله باړ لګول، پر پوله فوجي پوستې جوړول او د هیواد دننه ترهګرۍ پر ضد جګړه دا ټول ګامونه د اوږدمهاله کامیابۍ لپاره ضروري ګامونه دي. خو د سخت دریځې او ترهګرۍ پر ضد لوی ګام باید اولسی وي، یعنی په اولس کې د هر څه پر ضد توان پیدا کړی شي. جنگ ورځپاڼه لیکي د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه او په افغانستان کې د امریکایي فوج کمانډر جنرال جان نیکلسن ترمنځ ملاقات کې د پاکستانی فوج مشر پر دې اندېښنې څرګندې کړې چې په افغانستان او امریکا کې ځینې خلک د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان په کردار نیوکه کوي او ویلي وو چې دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا د پاکستان په اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. ادارې زیاتوي چې د فوج مشر سم ویلي وو چې د ځینې امریکایي او افغان عناصرو لخوا تورونه لګول د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان قرباني نه منل. رښتیا خبره داده چې امریکې د ناټو فوجونو په مرسته هم د افغانستان نه ترهګری ختم نه کړې شو. په پاکستان کې ترهګری په اړه دا خبر منل پکار دي چې دا پر دفاعي پالیسۍ نه ختمیږي، بلکې اوس دینی عالمانو تر څنګ د عام ولس هم دا ذمہواری جوړیږي چې د سخت دریځې نظریې ته ماتې ورکړي. همدارس سیاسي مشران باید د ترهګری پر ضد جوړې قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې عمل نور هم پیاوړی کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور فیروزپور روډ د 14 نه دا سبق ترلاسه کول پکار دي چې د ریاست لومړی ذمہواری قومي سلامتیا، امن او پیاوړتیا او د اولس د ځان او مال ساتنه کول دي. هم د دې لپاره نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و. سیاسي مشران اکثره ګیلې کوي چې په دغه تګلاره سم عمل نه کیږي ځکه چې وسلوالو ته کله هم موقع په لاس ورځي خپلې کاروایانې کوي. ادارې لیکي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو پټنځایونه، مشران او بارودي مرکزونه ختم کړی شوي دي خو د څه نه څه عناصرو د پاتې کېدو نه انکار نشي کېدلی. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د وسلوالو په مقامي، سیمه ییز او نړیوال هر رنګ شکل باندې نظر وساتلی شي ځکه چې د دوی هېڅ پوله نشته او هغه که په هر شکل کې وي باید ونیول شي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي چین په خپل څنګ کې د یو سمندر خپل بللو وروسته هڅه کوي چې پاکستان په مرسته په بحرین کې هم خپل اثر ورسوخ پیدا کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ګل پورس په کابل کې د قانون وزارت پر ګاډي ځانمرګي برید کې یو شمیر اعلی تعلیم یافته افغان ځوانانو ژوند له لاسه ورکړ. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي وروسته له هغې چې بیجنګ د جنوبي چین سمندر خپل اعلان کړو د اسلام آباد سره په ګډه هڅه کوي چې بحر هند ته ځان ورسوي او دې ته هم د خپل سمندر ویلو جوګه شي، خو دا به د هند لپاره بد خبر وي ځکه چې دا هیواد غواړي د امریکا او جاپان په مرسته په دې سیمه او په خاصه توګه بحر هند کې د چین اثر رسوخ ورېدلو مخه ونیسي. مجله لیکي چې په حقیقت کې بیجنګ به تر هغې په جنوبي چین سمندر خپل کنټرول رانولي تر کومه چې په بحر هند کې نفوذ پیدا نکړي، ځکه چې که امریکا او اتحادیان یې په ملاکا نومې تنګي کې د چین بحري لاره بند کړي نو د منځني ختیځ او افریقا سره به د بیجنګ ټولې تجارتي هلې ځلې بند شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې په کابل کې د ګل د ورځې ځانمرګي برید د نورو ترڅنګ نجیبه حسینی هم ووجله. نوموړی له بهر نړۍ د اعلی تعلیم ترلاسه کولو وروسته د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ستنه شوې وه. 28 کلنه نجیبه حسینی په خپل هیواد کې د تعلیم پر مهال د اعلی مقام ترلاسه کولو نه پس په سکالرشپ یا وظیفه له هنده د کمپیوټر اعلی تعلیم کړی وو او بیا یې په جاپان کې د انفارمیشن ټکنالوژي اعلی زده کړې ترلاسه کړې. نوموړی د افغانستان د قانونو په وزارت کې دنده ترسره کوله چې د ګل په ورځ ځانمرګي برید کې یې ژوند له لاسه ورکړو. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي چې په دغه برید کې د قانونو د وزارت گاډی په نخښه شوی وو او په کې لک تر لګه 13 تنه وجل شوی او خوښه 50 نور جوبل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري کورټ ولکر چې تازه د اوکراین د کړکیچ پای ته رسولو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وای. واشنگټن د اوکراین حکومت ته د وسلو پر ورکولو غور کوي. نوموړی وای ګمان نه کوي چې اوکراین ته د وسلو ورکول به روسیا وپاروي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ ولکر وای واشنگټن د اوکراین حکومت ته د وسلو پر استولو غور کوي. د نوموړي په وینا دا وسلې به د دې لپاره وي چې اوکراینیز ځواکونه وکولی شي د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو په وړاندې دفاع وکړي چې روسیه یې ملاتړ کوي. کورټ ولکر د سې شنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د کرنټ ټایم خبرونې سره د مرکې پر مهال د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړاویو ته په اشاره وویل. هغلی ولکر وایي هره شپه موږ له اوربند څخه 1500 او یا تر دې هم زیاتې سرغړونې ګورو، نو دا ډیره توده شخړه ده او په ډیره زیاته بیه تمامیږي. کورټ ولکر وایي اوکراین ته د دفاعي وسلې تدارک به کیف ته د دې اجازه ورکړي چې که روسیه د دې هیواد د خاورې پر ضد نور اقدامات وکړي نو له ځان نه به دفاع وکړی شي. د ښاغلي ولکر په وینا روسیه وایي چې داسې څه به ونه کړي، نو که داسې وي اوکراین ته د امریکا لخوا د وسلو ورکول د هیچا لپاره خطر نه رامنځته کوي. ولکر زیاتوي چې له همدې کبله ګمان نه کوي چې اوکراین ته د امریکا لخوا د دفاعي وسلو ورکړه به روسیه وپاروي. ښاغلي ولکر د ازادۍ راډیو له کرنټ ټایم خبرونې سره مرکه کې د اوکراین پر ضد د مسکو تبلیغاتو ته په اشاره وویل. کورټ ولکر وایي اړتیا ده چې موږ د معلوماتو کمپاین پراخ کړو. دا به د پروپاګند پر ضد مبارزه وي. سور روښانه کړو چې د اوکراین او دونباس خلک کړاو ګالي. دوی د نور اوکراین له خدمتونو پرې شوي، له کیف څخه دوی د هغه وسلوالو لخوا چې روسیه یې مشرکوي محاصره شوي. دا هغه څه دي چې فکر کوم موږ باید د ورځپاڼو لومړیو پاڼو ته راوړو. دا یوه واقعي ستونزه ده. دا کورټ ولکر په وینا په کار ده چې واشنگټن او نور متحدان یې د هغه څه په وړاندې چې نوموړي د مسکو تبلیغاتو بلل معلوماتي کمپاین پراخ کړي. ښاغلی ولکر وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره په کار ده چې دغلته ټول لوري یو داسې توافق ته ورسیږي چې په دوو اساساتو ولاړ وي، د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او د دې هیواد د ټولو خلکو د امنیت ساتل او دا چې روسیه د اوکراین له مسلې سره خپل چلن بدل کړي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري مو اوریدلای شئ په د مشال رادیو ډاٹ کام او سره د فیسبوک په فیسبوک او ټوئیټر کې د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې شای طالبانو روسي وسلې ترلاسه کړي وي نه تاییدولای او نه هم ردولای سي. د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه وروسته له هغه مشال راډیو ته څرګندونې کړي چې پرون سی این این ټی وی چینل وویل داسې ویډیویي تصویرونه ترلاسه کړي چې پکې له افغان طالبان سره پر مختللي نښهویشتونکي وسلې چې شایي روسیې به ورکړي وي لیدل کېږي. بلخوا روسي چارواکو دا راپورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی هغه رپورټونه نه تاییدولی او نه هم ردولی شي چې ګوندې روسي وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا خبره وروسته له هغې ازادۍ رډیو ته وکړه چې د سی این این تلویزیوني شبکې د سې شنبې په ورځ وویل له افغانستان څخه دوه داسې ویډیوګانې ترلاسه کړي چې افغان طالبانو یو لړ داسې وسلې ترلاسه کړي چې ښایي د روسیې لخوا به ورکړل شوي وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه پورې داسې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي چې روسیې دې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته وسلې ورکړي وي، خو په دې اړه رپورټونه ردولی هم نه شي.
مونږ تر اوسه داسې دقیق اسناد نه لرو. که چیرې داسې دقیق او مشخص اسناد پیدا شي او شواهد پیدا شي، بیا زمونږ د بهرنیو چارو وزارت، حکومت او دولت به په دې هکله باندې کوم اجراءات چې ضرور دي هغوی به خپلې څرګندونې وکړي، هغه اجراءات به هم وکړي. خو زمونږ دفاع وزارت په پالیسي دا ده، هر هغه هېواد چې غواړي چې تروریزم ختم شي، هغوی باید د افغانستان د وسلوال پاو سره د افغانستان د حکومت او دولت سره مرسته وکړي، ترڅو چې موږ وکولی شو چې تروریزم دلته وځپو او له منځه یوسو.
سی این این تلویزیوني شبکه وایي په ترلاسه کړو ویډیوګانو کې د طالبانو دوه ډلې، یوه په هرات او بله د افغانستان په شمال کې څرګندېږي چې دا کوي هغه وسلې ورسره دي چې د دوی په باور د روسیې په حکومت کې د ځینو سرچینو څخه راغلي. په دې کې یوه ویډیو چې سی این این ترلاسه کړې هرات ته نږدې له طالبانو څخه د ملا عبدالرسول په مشرۍ په جلا شوې ډلې پورې اړوند ده. د وسلوالو طالبانو د دې ډلې سیاسي مرستیال او ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته د روسي وسلو په اړه وویل چې دوی د ملا حبت الله په مشرۍ له خپلې رقیبې ډلې داسې وسلې نیولې چې روسیانو او ایرانیانو دې ډلې ته ورکړي. ښاغلي نیازی د نیول شوو ټوپکو او دوربینونو په اړه وویل:
دغه دوربینان او دغه ټوپک د روسیې ساختي او د دوی ارمونه او نشانونه او سریال نمبرونه ټول ختم کړي دي. درازنوف درازنوف ټوپکانو ته وایي روسیې ساختي. دا ډېر لرې مساحه ولي او ډېر عیار او ډېر منظم دوربین باندې وپلوتي، ترڅو باندې چې کوم ټکان کوي خپل دښمنانو د ویشتلو لپاره ډېر په قوي مهارت باندې خپل دښمن د بین وړلی.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو او جنرالانو له طالبانو سره د روسیې د مرستې او ملاتړ په اړه اندېښنې څرګندې کړي. همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړو هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د ملاتړ او د روسیې وسلو د موجودیت په اړه دعوې کړي، خو روسي چارواکو پرله پسې دا چې ګوندې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي رد کړي. د سی این این تلویزیون لخوا د سې شنبې په ورځ د افغان طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د دې رپورټ له خپرېدو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروف وایي وار بیا دا ادعاوې رد کړي چې ګوندې روسیې د طالبانو ته وسلې ورکړي وي. انټرفاکس خبري اژانس د زاخاروف له خولې دا د امریکا د ډله ییزو رسنیو لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین برخه بللې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. فارن افیرز مجله لیکي په افغانستان کې د نسل یا شناخت پر اساس سیاست کول ډیر خطرناک دی او دا هیواد لستون سره مخ کولای شي. لیکنه زیاتوي ځینې سیاستوال او ټولنیز فعالان په دې هیواد کې له حکومت ضد مظاهرو څخه ګټه پورته کوي. د مقالې نور ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
فارن افیرز مجله لیکي د 2010 کال د مې په 13مه د کابل په مرکز کې ټرک به میبریدو یو نیم سل پورې کسان وجلو په سلګونو نور یې جوبل کړل. لدې څو ورځې پس په پیښه کې د مړو او جوبلو تنانو خپلوانو مظاهره ترسره کوله چې ورسره هغه سیاستوال او ټولنیز فعالان اهم وو چې د مظاهرچیانو له خپګان او غوسې یې ناوړه ګټه پورته کوله. د مظاهرو چې کله شدت خپل کړو په ارګ یې د فشار اچولو هڅه کوله، نو امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړې چې پکې و کسان ووژل شول. همداراز دې پسې یوه ورځ وروسته چې کله په یاده پیښه کې د یو وژل شوي تن جنازه کېدله، نو پرې ځانمرګي بریدونو کې اووه نور مړه او څه باندې سل جوبل شول. د بقالیکون کې په خبره سږ کال په افغانستان کې وسلوالو بریدونو خلکو ته درنه مرګ جوب لاړولی او ولسي وګړي هم له ویرې سره مخ دي. خو له دې هم خطرناکه خبره دا ده چې په دې هیواد کې سیاسي مخالفینو نسلي نفرتونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. په افغانستان کې طالبانو له رژیم مخکې هم کابل په نسلي بنیادو تقسیم شوی وو او بېلابېلو ډلو به د یو بل پر ضد ظلمونه ترسره کول. همداراز که چېرته سیاستوال د شناخت پر اساس سیاست کول پیل کړي، نو دا ډېره د تشویش خبره ده. د مقالیکون کې په خبره که څه هم په افغانستان کې هغه پخوانی حالات اوس نه دي، خو بیا هم په امنیتي ځواکونو کې ځینې د نسل پر اساس د مختلفو سیاستوالو وفادار دي او د دې وفاداریو ډېرې خطرناکې نتیجې مخې ته راتلی شي. د یو دیرشمې حملې د کابل په سیاست کې دغه درزونه په ډاګه کړل. او همداراز د تاجک اکثریت ګوند مشر لطیف پیدرام او ضیا مسعود له وړاندې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د کابینې د مصفي کېدو غوښتنه کړې. د دواړو مشرانو دغه مظاهره یو ښه موقع وګڼله چې دارنګ له خپلو پلویانو سره په احتجاج کې شریک شي. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د نسل پر اساس سیاست کوونکو سیاستوالو د ټولنیزو رسنیو د لارې اهم یو شمېر ځوانان له ځان سره ملګري کړي دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې دغه منفي سیاست طالبانو ته ګټه رسولې او همداراز د اوس په یو شمېر سیمو کې اثر او موجودګي لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او سود افغانستان د خوست ولایت پر لور. تیر ورځ په خوست کې د ایډز ناروغي کنټرول ملي پروګرام یو مرکز خپل فعالیت پیل کړ. یاد مرکز ته چې 350 میلیون افغاني فند ورکول شوی، په هغه کې به د تور ژړی، سپین ژړی، سپلیس او ایچ آی وی وایرس معاینات کیږي. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي یاد مرکز چې خپل لومړني فعالیتونه یې هلته شپږ میاشتې مخکې پیل کړي، تر اوسه د 692 کسانو له ټیسټونو څخه د ایچ آی وی 15 مثبتې پیښې تشخیص شوي او ناروغانو ته اساسي درملنه پیل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له خوست راکوي.
په خوست کې د ایډز ناروغۍ د کنټرول د ملي پروګرام د یو مرکز د پرانیست په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل یاد مرکز به د تور زیړي، سپین زیړي او یو شمېر نورو معایناتو ترڅنګ هغو کسانو ته چې د ایچ آی وی وایرس مثبت واقعیات لري د مشورې ورکونې، درملنې او وقایې په برخو کې لازم خدمتونه وړاندې کړي.
دغه مرکز د پاره تقریبا 350 میلیون افغانۍ تخصیص ورکړی شوی دی چې ټولې چارې د یوې همکارې مؤسسې لخوا پر مخ وړل کیږي.
خوست کې د ایډز د کنټرول مرکز خپل لومړني خدمتونه شپږ میاشتې وړاندې پیل کړل چې د چارو له منظمېدو وروسته اوس رسمي پرانیسته وشوه. د یاد مرکز مشر ډاکټر محبت سعیدی وایي
ټولو د شپږ سمیدونه مې ټیسټونو له جملې څخه 15 د ایچ آی وی مثبت کیسونه لرو، ورسره شپږ شپېته د تور ژړی یعنې د جی بی ایس او څلور ریش د ایچ سی وی مثبتې پیښې په دې موده کې کشف شوې دي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري په یاد ولایت کې د ایچ آی وی د سلا مشورې، تشخیص او درملنې مرکز پرانیست د خلکو لپاره یو اساسي اسانتیا بولی.
چوی تدوی چې دا غ ډیر په لوړو مصارف کیږي، هیڅ څوک نه شکړ د دې غربت کې چاغه تر رسیدګي وکي، خو موږ د دې لپاره غ تدوی از مصارف مهیا کړی دي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام یو تنسلاکار ډاکټر احسان الله احسان د ایچ آی وی د وایروس او د ایډز د ناروغۍ د سرنګوالي او په دې ناروغۍ د اخته کس سره د ټولنې د روغو کسانو د گزارې په باب وایي.
خپل ایډز یو کسبي ناروغي ده چې د مختلفو لارو څخه د یو شخص نه بس شخص ته انتقالي یعنی په شکل د کسبی چې ډیرای دی هغه کسانو چې هغه مواد مخدره مواد ستنو د لارې اخلي او یا هم هغه کسان چې ناروا جنسي اړیکه غیر محفوظ غیر خوندي جنسي اړیکه ټینګوي، یو ځای کې نستل، یو ځای کار کول، په یو دفتر کې کار کول، دی یو ټلیفون څخه ګټه غسل، دا هغه لار دی چې چوي وسخه نه خبريږي.
ملګرو ملتونو د روغتیاي پروګرام د اټکل لمخي په افغانستان کې هم پاوشاش پک زره نه هسته وکسان د ایډز ناروغي لري. که څه هم په افغانستان کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرام تر دې دمه 2290 واقعیا تشخیص کړی دي. خو یاد اداره په پام کې لري چې تر 2020 زیږیدیس کال پورې د یادو ارقامو 90 سلنه تشخیص او د هغو منظمه درملنه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوالی تیر هر څه کې
مسلمانانو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې تاسو یې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي او همدغه ټوله تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. د افغانستان د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ودانیو د بیا رغونې چارې د لوړ زده کړو وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت تیر ورځ پیل شوې. د پوهنتون ودانیز چارې چې شپږ میاشتې موده نیسي پکې به تدریسي او د لیلیه یا هاسټل ټولې ودانۍ په اساسي ډول ورغول سي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون ودانۍ 9 کاله وړاندې د متحده عرب اماراتو په مالي مرسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو د ودانیو د پرانیستې له پیله یې مسلکي کسانو پر کیفیت نیوکې درلودې. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل له خوست راکوي.
د خوست شیخ زاید پانتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی مشال رادیو ته وایي د ودانیو د رغونې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د یاد پوهنتون تدریسي او لیلیې ټولې ودانۍ، دهلیزونه، تشنابونه، همدارنګه د اوبو او برېښنا ټول سیستمونه په اساسي ډول ورغول شي.
شیخ زاید پانتون د ټولو تعمیراتو بیا رغونې پروژه افتتاح شوه چې د دې پروژې ټول قیمت کابو 40 میلیونه ته رسیږي. په دغه ترمیمات کې د څه موجوده تعمیرونه چې دي، کاغذ لیلی دي او هغه که تدریسي خونی دي، دا به ټول انشاءالله رغولی کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد پوهندوی زرولی صدیقی هم وایي چې د پوهنتون د اساسي رغونې سره به لیوی خوا د پوهنتون نما او ښکلا ډېر شي او بل لوري ته به محصلانو ته هم د زده کړو یو ښه چاپېریال برابر شي.
د شیخ زاید پوهنتون د رغونې او ترمیم چارې به د پوهنتون نما ښکلې او جذابه کړي او زموږ محصلین به یو آرام او خوښوونکي فضا کې خپل تدریسي بهیر پر مخ یوسي.
د رحمت الله تسل په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي د یاد پوهنتون ودانۍ تر جوړولو وروسته بیا نوې رغول شوي، هر څه زیانمن شي ول، خو کدا ودانۍ بیا ورغول شي د ښکلا ترڅنګ به د اړتیا وړ نور ملحقات هم بیرته فعال شي.
دا پنتون له جوړېدون وروسته د بیا د بیا رغونې پروژه نه درغله. د وخت په تیرېدو سره هر تعمیر زړیږي، نو تشنابو سیستمونه خراب دي، پیاده روونه خراب شوی دي. د تعمیر شاید تاسو لیدلی رنگونه او ساختمان زوړ شوی ده، دا که بیا جوړ شي ښکلا به هم زیاته شي او سهولتونه به هم زیات شي، ډېر به ښایسته جوړ شي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لوی تحصیلي ادارو پولیکو کې راځي چې دا مهال په 12 پوهنځیو کې د هیواد د نږدې ټولو ولایتونو خواوشا 10,000 محصلان په تحصیل بوختي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 365 او پینزل زرا 555.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو شوقدر ته. په شوقدر کې د مومند، باجوړ، پېښور او پینډي د ګاډو ډرایورانو د زیاتو ټیکسونو ضد احتجاج کړی دی او ویل دي چې حکومتي ټیکس د یو ګاډي 40 روپۍ مقرر دی، خو د ګاډو د اډو ټیکداران 120 روپۍ ټیکس ورڅخه اخلي چې هغوی د ورکولو توان نه لري. په دې اړه د نور حال لپاره زو شاهنواز ترکسي ته چې په تازه جزئیات مو خبر کړي. دا راپور د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
میمنو
په شوخدر کې د محمود پیښور باجوړ او د پینډي د ګاډو ډرایورانو د زیاتو ټیکسونو غونډولو ضد احتجاج کړي. نن په شوخدر کې دغه ډرایورانو د تحصیل انتظامیه دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کې د حکومت وغوښتل چې د هغوی په اډو کې د هغوی ته هر رقم سهولتونه لکه اوبو او د ناستې ځایونه جوړ کړی شي.
اجمل نوم مې دی. موږ ډیری نه ګنداو ته چلی وو. دوی موږ راغلي، موږ ځان یو انتظارګاه لپاره یو ځای جوړ کړی و. هغه را لوران کړی دی دا ټیمو او دا ټیکس والا. ټیکس ته سلوي روپۍ دی. هغه موږ حکومت سرکاري له خو په تبه باندې ورکو پیش وي. د هغې نه زیاتیت موږ نه منو. دوی وایي چې نه سلوي روپۍ ټیکس ته تاسو موږ له 200 روپۍ ټیکس راکوئ. دا موږ نه منو.
د شوقدر دغه ټولو اډو د ډرایورانو مشر قلندر خان وایي چې یوازې د شوقدر نه تر 1400 پورې ګاډي روزانه محمد پیښور باجوړ او پینډۍ ته ځي او له ټولو ګاډو نه د سرکار لخوا مقرر ټیکسونو نه زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د دې قانون په کار دی چې هر کال نوې ټیکهدار راځي، موږ سره دا مسلې جوړیږي. دلته کې ټیکه واغستې شي، دوی وایي چې یار موږ به کې تاوان هم کوغانې مکړه زموږ غرونه یې. دلته چې ډیلر نه نوځي پاډه کې ماته کوبل جوړ کی.
ډرایوران وایي چې هغوی لکونه روپۍ په ګاډو باندې کړي دي، خو ګټه یې د حکومتي ټیکسونو له وجې بیخي کمه ده.
قیم زما خپل ګاډی دی، 1400 مې په باندې کړی. ما سم ماته ماخام وسو ټولې نه پاتې کیږي. دا زه د کم ځای نه منګه خرڅول تم تیاری. موږ به خام خار 1400 باندې سټ ماته چې موږ نه دوی علي موږ 170 نه شو ورکول.
او له دې وروسته مې د تحصیل ناظم غفار شیخ سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د سرکاري ټیکهدار او د دغه ډرایورانو ترمنځ هغوی جرګې کړې دي.
د دې سنن سبا دا څه کلش روان دي ان شاء الله. موږ د پوره د حل کولو کوشش کوو او د دې ترمنځ موږ راځو ترګم بدرې وکړلې او تر اوسه پورې هغه ناکامي دي. ان شاء الله موږ زه ټیمو سره چې کوم دی نو په دې باندې لګي یو د دې را مسله موږ حل کوو.
دغه ډرایورانو خپل احتجاجي مظاهره تر سبا پورې وزنډوله او انتظامیه ته وویل چې کله دوی ستونزې هوارې نه کړي نو وروسته به هغوی د پیښور په لور احتجاج کوي او پي جام یا د ګاډو تګ را تګ به هم بندوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
لکس پر لے بدد زڑو پدش وڑی گما، لکس پر لے بدد زڑو پدش وڑی گما. رنزان راتو لوا، رنزان راتو لوا. لکد وینے بد رگ رگ کی خوری گما، لکد وینے بد رگ رگ کی خوری گما. رنزان راتو لوا، رنزان راتو لوا. جن ہر نغم نمگڑی بغیر لتا جانانا، ہر اور مان رل حسن نمگڑی بغیر لتا جانانا. خوری رے شمد بات سر دڑی گما، خوری رے شمد بات سر دڑی گما. بہر پڑو دبلتانا، بہر پڑو دبلتانا. لکس پر لے بدد زڑو پدش وڑی گما، لکس پر لے بدد زڑو پدش وڑی گما. رنزان راتو لوا، رنزان راتو لوا. تند دان ہر اور دے اپیا دنو خوشی، تاتے او بل زنی بتر اور دے اپیا دنو خوشی. او غریب اے کی د حالات تو نہ تیرے گما، او غریب اے کی د حالات تو نہ تیرے گما. دخپل مینے بجذبا، دخپل مینے بجذبا. لکس پر لے بدد زڑو پدش وڑی گما، لکس پر لے
پد دزڑ پدش غلی گما رانزان را ٹولوا رانزان را ٹولوا سباد مینی دہیر اولو ندے دا تسلسل زما استاد مینی دہیر اولو ندے ستا پیارے کی دخل زان پر دیکھے گما ستا پیارے کی دخل زان پر دیکھے گما تمی جندن یہ تمی سا تمی جندن یہ تمی سا پر لے بدت زڑ پتش وڑی گما لکس پر لے بدت زڑ پتش وڑی